درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د ثور لومړی او د میلادي 2019 د اپریل 20مه. د ازاري رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل په پرونی حمله د خبرګونونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د سولې او اوربند په ننګ لاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلو ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوي. د خبرونو تفصیل. د سولی ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولی او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولی ولسی حرکت وایان بسم الله وطن دوز پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند لاند سي او یوې سولې روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نورو ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ژغ کوو.
د سولې ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پسرلنی عملیات غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریحار دینی میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
Alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlanmış durumda.
Lafan hükümet sarada tafahum lemihi dula safan Türk şuvanzi de Türkiye'de buhni uzarat çavkarta intikali şi. Tardi şi bi puri uva şuvanzi intikal şivi. Pati 15 şuvanzi baham de buhni uzarat çavkarta uleşte bol şi. Pa Afanistan ki de Afan Türk şuvanzi yo faaliyat dua vişkala mıhki pahil şu. Pa Jozjan, Balkh, Kabul, Kandahar, Hirata ve Ningarhar ki de dugu şuvanzi yo şmir دول سوتا رسیجی. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالی کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوری پر ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګور افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوند نیول شوي دي.
ښاغلی نوری هم دراز ویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلي وسایط هم له منځه وړل شوي دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان شي د برید خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وژل دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو څارونکي ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلیو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیځ کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي ووژل شول. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یوه لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کېږي. په بله پیښه کې د پنجشنبې پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزي ولایت حمص په یوه دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی و چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 20 سرتیري ووژل شول. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځمکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. او د قزاقستان په جنوب کې د یوه بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 13 نور ټپیان شول. پیشه پر هغه لار شوې چې په ناغوښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پیشه پرون سهار د الماتی تاشکن پر یوه لار شوې ده. چارواکي وایي د پیشې په قربانیانو کې قزاقان او ازبکان شامل دي. تاسو زموږ له ازادي راډیو اوري و بجې او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتې شوي کسان د سترګو لیدلی حال بیانوي.
زمون دفتر اول منزل کې د کابل پانتون مسول کسانو سره ناستم چې یو درد شو.
د کندهار ته میوه صادرونکي له حکومت څخه د نورو بارونو د نورو بازارونو د مندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکي تذکرو ویشت په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان د باندې په موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 نیوي په او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اورېدای شي. په افغانستان کې د ناټو یو جګپوري چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. جمهوری ریاست هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو څرګنده کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځې حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابته کړه چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیشه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر از موږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي، او 8 نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخوا د رابعې پونوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماشام پورې د دې حملې مسؤلیت چانو منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلانیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې ول افغانستان 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلی سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرې دو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله غرمه مهال پیل شو چې د مازیګر تر ناوخته پورې دوام وکړ. د وزارت کارکونکي اتل زازای د حمله پر مهال په وزارت کې دننه وو. هغه سالم محمد صالح ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې ووایي.
دفتر اول منزل کابل پانتون مسئول کسانو سره ناستم فلیټو په حق لا مونږ بحث کوو چې درج شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بستی هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغانپوز باندې حمله کړي. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغانپوز هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نتلي هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کړو، نو مونږ هر څه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی ما اوریدل. او ډېرې درنې ډزې ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو، ډیټا سنټر و، نو هلته زمونږ د لوګي چې ټول را دننه شول او لاندې هغه لاینونه دي د برق لاینونه هغې اور اخیستی وو.
نو تاسو تر اخري شېبې پورې په هماغه اتاق کې
بندوئ؟ بله. او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو، خو هغه دې پخته چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی را دننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړه چې که خدای نه خواسته غور ولګېږي د اوبه را خوشي شي. خو چې بیا مونږ ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبوره شو چې زنګ نورو کسانو ته او مونږ د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت کارکونکي اتل زازای وو. د دې وزارت ویان سایر ځلان هم د حملې په مهال په خپل دفتر کې وو. دوی وویل
لومړی عملی وروسته کله چې ترهګرو غوښتل د مخابرات وزارت ساختمان ته داخل شي امنیتي ځواکونه ودل د چکم زمونږ د مخابرات وزارت امنیتي ځواکونه دی غوي دا غوي ممانعت وکړ او پرې نه خدل. په اول سر کې د پخو ورزول وروسته بیا شکل د خاص قطو ځواکونه راورسیدل، د امنیتي ملي ځواکونه راورسیدل. غوي په ډیر شجاعت سره ټول د مخابرات وزارت کارکونکو په خوندې توګه باندې وزارت نه وېستل او ترهګر یې درې واړه لپخو راورزول.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلاندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په هم اجمل اندرته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستي سفر پاړی ولی کنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په وګدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. دا واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جاکریټ سرګندونې راخستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جاکریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی وو. دوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جاکریټ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایداره حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونې کړي. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هومره موثر وسی. خبرونه د جکرید لخلی ویل دي د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکې یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیک دیدونکي ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونې په باور که چیرې د نظامي ځواکونو حضور ستونزه هوارولی شوه نو اوس باید کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز آنلاین خبرونې د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خپره کړې وای که څه هم په افغانستان کې د پسرلي پر رارسېدو جګړه توده شوې خو داسې ښکاري چې په دې هېواد کې به بالاخره یو داسې توافق وشي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه بیرته هېواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې کړکیچ تمام او 14 امریکایي او د نورو هېوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیورو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته په اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2322 امریکایي سرتیري وژل شوي، تر 3000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوي او خپل تر 3000 زیات افغانان هم پکې وژل شوي چې ډېری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالیه ورکوونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لرلې. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بلاخره خی یو توافق رامنځته شي خو په وینا یو شپږ ستونزمنې او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپانه زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کېدای شي افغانستان په راتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
په کندهار کې سوداګر وایي نامنظم سوداګری اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان وکړي. سږ کال له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوي خو سوداګر یې له ګټې خوش نه دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
له کندهار تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت 8000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی نو هلته د وچه میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواه ته لاره نه لرو او ایتالیز مو هم داسې خاص فعال نه دی او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواه ته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران شش کال تاوانیان هم دي باید ووایم چې په ډېر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې د ټوم چې 50% قیمت تنظیم کړی دی یعنی 50% تر اته شوی دی.
د سوداګری خونی مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هېواد ته صادره کړې خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هېوادونو سره سوداګریزې اړیکې وتړي.
لاری دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي بل ملک ته ولاړ شي واسه هندستان خدای نظر نه خلاصي نه په هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک ته ته دولت مثال مستر کومک وکي مثال دی مستر کومک وکي چې دولت ته دی معرفي کړی چې واسه مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي زموږ قراردادونه وکي زموږ مالونه په پلوش باندې وسوم شو کده رسیدلې دي ګرد خلاصي وي دي دون نه دی پاته فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران د خپل کومندان د خپل وزیران د خپل علما د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند عربي اماراتو او یو شمېر نورو هېوادونو سره هم سوداګریزې اړیکې ټینګې شوي خو د سوداګرو په وینا دوی له دې امله زیان ګوري چې د سوداګرۍ چارې پر معیار برابرې نه دي.
آزادی خبری مجله اوري.
په پکتیا کې یو شمېر مدني ټولنو له حکومت څخه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې اوس ډېره پسه روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه دي د دې لړۍ لمن ولایتونو ته وغځوي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
ګڼ شمېر مدني فعالان د پکتیا پوهنتون په اډیټوریم کې سره راټول او له دولت یې وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې د دوی په خبره اوس ډېره پسه روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه د دې لړۍ لمن تر ولایتونو وغځوي. دوی وایي الکترونیکي یا برېښنایي تذکرې کولی شي چې په بېلابېلو برخو کې د فساد جال او تزویر مخه ونیسي او هم د جرمونو په کمولو کې ګټور رول ولوبوي. د دغې غونډې دوو تنو ګډونوالو احمدالله احمدي او سحر ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان په اساس برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوله. دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه په کابل کې پاتې ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې برېښنایي تذکرې خو د فساد مخنیوی کوي، مثلا په ټاکنو کې موږ استفاده ترې کولی شو، نور خلک دوه درې جایه دندې نشي کولی، د فاسد کوونکو لاسونه لنډوي. نو چې څنګه ژمنه کړې وه باید دغه بهیر چټک شي،
د جنایي جرمونو مخه مو په اسانه نیولې وي، د انتخاباتو پروسه کې شفافیت راغلی وي، د برقي تذکرو د ویش بهیر د پټول افغانستان کې چټک شي او د زون په صدر دلته مرکز پرانیستل شي.
د پکتیا ولایتي اداره د مدني ټولنې له دې غږ سره خپل غږ غبرګوي. وایي په رسمي ډول به په دې زون کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د پیل موضوع به له مرکزي ادارې سره شریکه کړي. د پکتیا ولایت ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
نن په غونډه کې د پکتیا ځوانانو او قومي مشرانو دغه غږ پورته کړ چې د برېښنایي تذکرو ویشت په زونونو حتی په ټولو ولایتو کې پایل شي، چې پکتیا هم د سویل ختیځ زون مرکز یادیږي او مرکز ته. نو په دغه اساس باندې موږ به رسمن هم غوښتنه وکړو تر څو دلته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پایل شي.
د دې ولایت اوسیدونکو او په ځانګړي ډول مدني ټولنې په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکزو د فعالولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دا مهال د هیواد په پلازمینه کابل کې هم په څو محدودو ناحیو کې دا لړۍ روانه ده او اړونده ادارې نه دي توانېدلې چې د کابل په ټولو ناحیو یا حوزو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکز فعال کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په پکتیا کې یو شمېر خلک غوښتنه کوي چې په ولایتو کې دي هم برېښنایي یا الکترونیکي تذکرې وویشل شي. تاسو ته هم الکترونیکي تذکرې ضروري ښکاري، که په دې اړه نظر لري نظر په همدا اوس راواستوي. د افغان بیسیم په 1800 شمېرې نظر راستول شي. ستاسو نظرونه به وروسته ولولم. اوس یو بل موضوع ټاکل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوڅانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژن پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سوو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یو لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بلتون غوښتونکو د یوې نوې تشکیل شوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي وو چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل
اس نئے الائنس بی آر اے
د بی آر ای په نوم د بلوچستانو د بیلتون غشتون کې ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه دي. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملي شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل سوي اقدام وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستانو ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او گاونډی هیواد دی چې اوږدمهاله پیاوړی اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو په رڼا کې تمه لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتې افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حمله کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د سولي ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولي او اوربان په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وای په افغانستان کې د افغان ترک ټول شونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. په سوریه کې فعالان او یو څارونکي ډله وای د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده او د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. مخې ته دې چې ستاسې پیغامونه در واورم.